وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې شې. تاسو اده ازادي رادیو اوریدونکي هستی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب دلر شو خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نری رنځ زیات برکلوز په افغانستان کې د روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونه ده. د خاص سازمان د دوشنبې په ورځ د نری رنځ د نړیوالو ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه چې سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص درملنې او پاملرنې له 1500 وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړيږي. نری رنځ یو د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده. په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپلو همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د تیر 1443 لمریز کال د کب میاشتې له پیله تر پایه د هیواد د اوسپنې پټلیو له لارې 3500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ د وخته په خپله ایکس پاڼه خپور کړي پیغام کې زیاته کړې چې له دې جولای 9800 ټنه توکي له افغانستان صادر شوي دي. طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې دایرتن بندر له لارې 2400 ټنه، د اقینی بندر له لارې 4200 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 2500 او د خواف هرات له لارې 1.3 نفتي غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ د لارې هېواد ته صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکنیو لارو سربیره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل. د طالبانو حکومت د ترانسپورت هوایي چلند وزارت نن سه شمه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړ دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل اکسپانډ د دوشنبه پر ورځ خبره کړې. خبر پاڼه کولی چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګان، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیر، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بادونو سیلابونه اټکل شوه. د وزارت داسې وخت د دې شدید ورښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثریت ولایتونه ساړه او خلګي د باد اقتصادي وضعیت لامل بیړنۍ بشیر مرستو ته اړتیا لري. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپلې خبري ساتونه دوام درلود پای ته ورسولي. د دغو خبرو اترو تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ د اوربند په ترلاسه کېدو و. واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لار هواره کړي. خو په تاسو کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیسته، د دوشنبه په ورځ د روسي راکټي بریدونو په اوکران کې یو ښوونځی وروختون زیانمن کړ او کابو څلور اویا کسان یې ټپیان کړل. ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت هڅه کوي چې په اوکراین کې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. خو په دې اړه چې آیا په دغو خبرو اترو کې کومې هوکړې ته رسېدلي او یا کوم پرمختګ شوی دی، په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې بهونۍ کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. پاکستان کې د میشه افغانو کډوالو اندېښنې
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم.
او خوست کې بېوزلو نارغانو ته د مړې درملنې درې ورځنی پروګرام
د دې دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه
خبرونه کړته. نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغان کډوالو نړیوال د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په تیرې وونۍ کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. آی او ایم په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2000 افغانان چې اکثریت یې له ایران شړل شوي افغانستان ته ستنه او نږدې 2000 نور به بیرته له افغانستانه وتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته ځینې تازه ستنه شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نور هغه د فیروزیزي په راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل سویو افغانانو په شمیر کې دیار لسلنه زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 24 په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هیواد ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللی دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو خو ډیری هغه یې د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دیوي اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو شلو کلونو زبند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورت سوی افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
کشوری جمهوری اسلامی ایران دنیا از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو شلو کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډیری افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابره نه ده، چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي، هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایرانه یو بل تازه راستون سوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت چې فعلا در افغانستان هستیم، د وضعیت بد اقتصادي به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کې یو، خو په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې یو. د یو ملګري په کور کې مې اوسیږو، کاروبار نشته، زموږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابر نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیایي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي، چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2040 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
په پاکستان کې مشترکونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک کیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مستثنا کړي. په دې لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته مسایل شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي، بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دیواد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې میشته او امریکا ته د تک کیسونه لري وایي چې که افغانستان ته ډیپورت شي هلته به له جدي خطر سلام مخشي. اکرام لکرام راپور ورکوي.
د مارچ د یو درشمې نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي، بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دی له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوی دی.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورستۍ نه ټاکلي. هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې دي د دوی پاسازوالي یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار داده شد.
په دې لیک کې دغه راز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکي افغان پناه غوښتونکي ډیرې د امریکایي ځواکونو پخوانی ترجمانان، خبریالان، د ښځو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استولو په صورت کې له خطر سره مخ کېدای شي. وړاندې راغلي ډیری افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یې اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو که افغانستان ته استول کېږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غځولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله، خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په شلمه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغانه پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي، هغه که موږ جبرن وایستل شو د پاکستان یا ډیپورت شو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي، دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د روانې مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سي په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
امریکایي مرکچانو له اوکراینی چارواکو سره تر مهمو خبرو وروسته په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړې. امریکایي او روسي چارواکي په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوی نړیوالو جګړو وروسته پورپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي د پای ته رسولو لپاره په دغې باد کې د جزئي اوربان پهداف په سعودي عربستان کې خبرې کوي. نورحال له فیروزي عزیزي ووري.
د امریکا او اوکراین ترمنځ له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف رغنده بولي. د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکی زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو، همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي. روسي او اوکراینی ډیپلوماټانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود، پر ځای تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري. دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي ځکه روسیه او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو خوندي او روختون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون څلور اویا کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر انډریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل انتون کوي. د روسیې په پلاوي کې د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګی باسیدا شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزې بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکي مسلو متمرکزې وي. که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یکشنبې د ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه راغنده او معنا لرونکې وه. عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې راغنده او متمرکزې خبرې وي، موږ د انرژۍ په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربان د رامنځته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بلل کېږي. له دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بیلابیلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، خو د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکچیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي، ممکن دا چاره چټکی کړی، خو کم شمیر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د یک شنبه په ورځ په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل چې د دې هیواد د مرکچیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبره د پلاوی چاره هم دوام لري. خو زلنسکی زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره باید د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکی د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړي باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبیني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبه په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبه په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبینه نه دي. د سیاسي چارو پوه سرهی تاران د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګنده نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دي چې ښایي د اوربند په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنگتن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړي چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړي دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخ کې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالۍ یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
For 4 years the Taliban have denied
Talibanو د سلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چیزې هیڅکله نه منم.
د ملالۍ بنسټ لوري په خپور شوی لیک کې راغلي چې افغان نجونې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست، بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مرد باره باز کنند
زمان خونزی پرانیزهی مونگ هم غارو چه ده حلکان پسی رزدکر وکرو او پراتنگی که ده خپلی طولین پا پرمختک که وانده بخلو اوس محل مونگ هاگا مرغوی تاورتا یو چه پا پنجرو که بندی کرلی شیوی وی هیله ده مونگ لحالات وباسهی
بندی هستی ما میخواییم دوباره باشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونو واوړي. راځوم. نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لري کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
خوست کې د یو خصوصي روغتیا بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزلو ناروغانو د وړیا درملنې ترې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. نور هلې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزلو ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخه د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سره درملنې او درملو په زیانونو پوهول وخدل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزاعت دي، سبا ته خپل سری خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداویونه کې نو د دوی لپاره مونږه دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هرڅه په فری یا په وړیا ډول باندې ستارته ورسی.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټوري بولي او زیاتوي، په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فرید الله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زخپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرون کې د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا ده ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دي وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسن ویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شي خوري، ځکه اول حالت وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینې کابل ویش مینو رولایتونه کې خیاطان یا ګنډون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله کاروبار ښه نه دی. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګنډون کې یا خیاطان وایي سږ اختر کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو وو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل
تیر کلم زی په تیر کال نه بیا شش کال زی د اورست بل کاروبار نه زی په تو طرف روان ده، کمزوري کیږي اورست بل کاروبار کم تقریبا د سیو بل اته سو تر زر جوړي پوری ګندل کو شش کال اندازې نه ډیر کمزوري لګي او کله دا حال روان کو ډېر یعنی ډېر خیاطان د اوس سقوط سره مخ دي. ښه خیاطان پېژنم چې دغه تصمیم لري چې اختر نه وروسته دوکانونه خرڅ کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتی رو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي، هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مسکم د مونږ به جوړی نه خشته په 13 کلونو کې ولدا چې وسه مونږ کارونه خپلو کاریګرم خوشی دي او داسې کارونه نشته. د 13 کلونو کې به مونږه زر یو نیم زر 2000 جوړی ګنڈلې دا چې اوس مونږه وسه جوړی ګنڈلې هم چې دا سالاتو کې ګنڈلې دي چې مخکې مونږه 3500 روپیا خشته ول دا 2200 روپیا خپل هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکو وحید جمن ازادي رادیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډیرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري، حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ تاری باندې زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چاځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سک 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیون افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د روژې رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام اداده د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت پر ارتباط پر نه لري. مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د روژې په خوند هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هی کومګه د اکال دی وی غوري مبارک میاشتې چې دروژي مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم لکه د نور کلونو په څیر باندې په خوښي او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. لکه څنګه چې موږ د روژه مبارک میاشتې په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو، تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
د ازادۍ میلمه خپرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي نری رانس یا تبرکلوز په افغانستان کې د امیر روغتیا پر وړاندې لجدي ننګونه ده. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د نری رانس د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه سره دی چې په افغانستان کې د نری رانس د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 1015 زیات وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي د پام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې څوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړي. نری رانس یو د درملنې او د مخنیوي ناروغي ده او په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپل همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رانس مخنیوي پروګرام پیوړی کړي. له نری رانس سره د مبارزې نړیوال ورځ سکل د دې شعار هو مونږ کولای شو په ژمنتیا پانګونې او اقدام کولو نری رانس ختم کړو. ورمازل شو د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د تیر 1300 لمریز کال د کب میاشتې له پیل تر پایه د هېواد د اوسپنې پټولې له لارې 3500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ سمخت په خپل ایکس پاڼه خپور کړي په بیان کې زیاته کړې چې له دې جملې 9000 ټنه توکي له افغانستان نه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول غټو وزارت خبر ورکړی چې په یاد موده کې د حیرتن بندر له لارې 2500 د اقینی بندر له لارې 1200 د تورغنډۍ بندر له لارې 2500 ټنه او د خواف هرات له لارې 1600 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته صادر شوي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکري لارو سربیره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستان بهر صادرېدل، خو پر د هېواد د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د هوایي لاره ټاکلې شو چې له امله سلګونه زره ډالرې د افغانستان سوداګرۍ ته زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او چلنو وزارت نن د سې شنبې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل ایکس پاڼه د دوشنبې په ورځ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګار، دایکندي، غور، هرات، فراه، بدغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بدونو سیلابونه اټکل شوې. د وزارت د وخت د دې شته د رښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثره ټولنه ساړه او خلګي د بد اقتصادي وضعیت لامله ډېرانه بشری مرستې اړتیا لري. روسي خبر ده چې امریکای او روسی چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبري ساتونو ته دوام درلود پای ته ورسولي. د خبرو تر مرکز په تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسي ترمنځ وبن په ترلاسه کېدو واشنگټن هیله مانه چې دا خبري به د سولې پراخو خبرو تر ته لاره هواره کړي. او په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیستې وه، د دوشنبه په ورځ روسي راکټي بریدونه په اوکراین کې خونځي او رښتون زیانمن کړل او کابو سلور بیا کسانی ټپیان کړل.
د آزادی میلمه
سلامونه د ازادي میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنې سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لري پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. سلامونه غلی شګوفی بارگزی ستړم شي په خیر راغی خبرونه ته. غلی بارگزی ک په پیل کړه د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریقې ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو زه جان زه خپل پاره نو ډېر کسان به څه نه څه مسه یو څه شتارت په لري د هلمند ولایت څخه څه نه څه ځات خپل د معرفي کړم. زه د دلې مې ژوند په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بله بشوګفه جانې د خپل د زکړو په تړاو کراته وای چې لمړنۍ زکړې د کوم ځای کې پیل کړلې.
خپل لمړنۍ زکړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې کابل کې مې خلاص کې. دا غې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځي مې هلته خطب کې. دا غې نه وروسته نو ځینې ادارات کې ما کار کوو او په دغه رشته کې چې ما درس ور په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده او دا غې پر سربېره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې دا غې پر خلاف زولاړم. رسانی برخی که مفعلتون رو کرد، سینما برخی که مفعلتون رو کرد، چه من شوق قلقه و سر دلود او زمان دا مور خوش شود چی یا روری یا ایم یا اولادی دا برخه مختویزی یا نتویزی
درخه
دولاد دو.
بله شکوفا جان، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې ډیر زیاتو غږیږو چې څنګه مو دغه دوا جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وای چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې. حسین
جان زما ژوند کابل کې وو او تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور می هلمند کې دی ژوند کوي. خو چې دغه سم مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار مزيفه می چې په کابل کې و نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل می پلار مور می هم دوی راځي افغانستان ته. کابل ته راځي کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مختویس.
ډیر ښه. کابل ته چې کله راغله که څم تاسو ویلې چې دلته کابل کې پیدا شوې وزېږېدلې په کابل کې، د غذای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو کله چې تاسو په مکتب کې وای څه فکر مو کاو چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودل چې باید هغه ورته پوره کړي که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وای چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وای په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دوري کې ما په دې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم. زه کوم کې اوسم شاګرد ولرم. پر دې چې ما ډېر ښه استادان ته لوده هر چې دي کز ما ځاغه ورته دې کلامونه یې ډېر مینه د استادې سره چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مینه کو چې زه به پراتون کې کې به زه یو ژورنالیست به اوسم یا هم زه به په نړۍ برخه کې فعالیتونه ولرم یا په سینما برخه کې فعالیت ټول سختیان خپل پرزان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چلی هغه خپل ځان ورسی. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه ملي تر ما زنه خوشاله چې په دې برخه کې فعالیت ولرم. ما غوښتل چې ما زه یو شو استاد اوسم. خو دا وخت په تیرې دوه سره مکتبم خلاص او پنتون ته ولاړم زده کړې ته چې اقتصاد پوهنځي اصلا کوم امکان د کانکور کړی ما په څرټوي په انتخاب کې اصلا نه و. ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځي سره برابر و نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځي وایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند لپاره. یو ټول زده کړې د انسان لپاره یو تجربه ده. یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري. خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دغه ته ورسیږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړې. له هغه کې مې درس وویل او دغه په تړاو زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دنه دغه کارونه مې مخته وړله او دغه پر سر پیره شوق مې درلود. مثلا څنګه کله چې ما مور په فلمو سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې ما ډېر خوند راکوي چې څنګه شخوانه کې او ماته داسې یو فکر و چې دا څنګه سبتیږي څنګه کیږي سب په حالت ما نه ولیدلې ماته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید سبتیږي. نو د وخت په تېرېدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم. هغه هم زما د مور یو نږدې ملګري چې پر اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي. کله یو ورځ ما د مور ثبت وه زه ورسره تللې وم. نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي. نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دې غواړي او کې شوق لري نه لري. که ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښې ته باید ورسېږي.
بله
دل دل نه دل خو بل اخر ولاړ ما دی لکه مې کار کې دا غین او رسته ما دې شوخ پیدا څه زپایت.
بله ډیر ښه
کوم تلویزیون محتوا سم.
بله شوګو فجانه وړاندې تاسو مو ویل چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غوې میو هنر پیشه پاتې سوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي. تاسو ویل چې هغه ډیر سخت او ستونزو سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې هغه باید په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نکوه؟
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړي څه ویره مې درلوده چې ما بعد زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده. خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې لا پلار ته غږ نه و کړی. کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه و فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پارټ کې دا زما اعلان راغی. دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه ایران په بیرتلې وم اخر مال ناز نه ما یاد اته چې وکړه کتل ولا ما شدي خپل وای ولا پلا ولا تجربه دي مته ولا شدي لو بوله دا خپل نخ چې سم مختوړې دي. زه هلته تقریبا د مور په هیڅ په غیلان کې دی واکسین اعلان و د یونیسف چې ما په کار کړی و دا مې هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې ما هولین اعلان دی واکسین. نو دا غن ورسته کله چې زما د مې په اعلان ته چې کار کوي کله نه څه کله پلار مې وایي چې قوم برات سوی چې لوریم لاړه پر سنویګه په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی بسوي. خو خوشبختانه قوم څن څنڅه خزینې خبرې رسیدلې ولې زه په قصه کې نو نور خلاص او هر څه چې و سخت یې زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه وه. دغه په سر پیر زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مختوي سي هغه شي خوشيږي چې بل پر نه کې غواړي مثلا په لنډ کار کې هم په فلم او سیرالون کار کې ته په ټینګار مخو د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختر کړه مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختر کړه تا ته قوم ګټه ونی سي هم خپل وان ګټه ونی سي. نو دغه په سر پیره پلار مې مور مې تیم سره رضایت مور مې راضي وو پلار مې هم راضي شو او دغه به ته یو ډېر ښه خوشحالي وه ډېر یو لاسته راوړنه وه چې پلار مې راضي شو. نو بیا ستاسو زه د نورو اعلانات کې مې کار وکړ او دغه اعلانات ډېر ثبت چې زه په سیریال کې لاره پیدا کړم.
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړو څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر ځکه دی بهینه راته وی چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو نیول چې افغانستان څخه راوځي او د کډوالۍ ژوند غوړه کړی.
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سموي د نجونو د ښځو لپاره د درس د کار د کار کول زمينه برابر وای زه مطمئنه یم چې یو انجلی یا یو شزه هیڅ کله نه غوښته یا هیڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هیواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نسی د سیو ملک تراسي چې یې ژوند نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه یې او د سیو انسان چې نو یو ماشوم خپل د مور راځي چې ژوند نړۍ ترازي او په هیڅ څه نه خلاصي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور څخه وتل د داستي حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او افغانستان ته اوس روان دي زما د پاره ډیر سخت تمام سو ورځ را نرستر بلې حالت را باندې تنګید هاوزه اني نو سم مجبور سم چې خپل هیواد پرېږدم خپل خاور پرېږدم او راسم انګلستان کې ژوند کې پیل کړم.
bale دی وی لوبغاړې په توګه دی وی افغان پیغلې په توګه باندې دا پریکړه کې سم تاسو ته سخته به چې راووزی بل اخره دا به څومره تاسو زوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسله کې کار کو خلاص تاسو هرڅ درلودل ولې هغه هرڅ مو پری خودل راغله لې په انګلستان کې مو د سو جوان پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسه شروع کې دا څومره تاسو وزورول د غسه وضعیت
تقریبا د سوګ چې دیو پنسان چې یو څنګه مثال درکم یو کلک یو شی در باندې خوري او یو بلادی یا یو ځلتی د پاشان پاشان کې یتي د کې ټول بدن د لمن دی وسی د خن انسان د پاره کله چې وطن پریږه خاور پریږه دغه سی و حالت دی نو د چرغله ما اوس زمج پوره يم د نیو با زما د څنګه د انګلیس جبا اسانه د خو بیا د هیوات تجنل کوم تسلی اسناد لرنه مجبورې چلته موږ درس وایو بیا به خپل ځانو لکه افغانستان غونډې چې په افغانستان کې خپل ځانو برسو په ټولنې کې به باید موږ شناخت پیدا کوو او ما چې ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پریښول کار همکاران دوستان مسلک او څر نه څه شناخت مې چې ما په ټولنې کې پیدا کړی دا ټول رستر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنې کې لمنځه زی ډېر مې سکرم ډېر زیاته زوري جام کله نه کله کوم تخک شي نه مجبور ریم ډیر حالت ده حالت ډیر جریه او وخت چې وینم ځنه په خصوص سریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زړه زړه پات په دې کوم ځای چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمينه ته برابر ده ما د افغانستان په بد حالت کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انانو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم په ټولنې کې څنګه څه شنه پیدا کما نو دې اوس په دې ملک چې راغلی ام درته زبرد کوشش وکم چې په ټولنه کې کولې سم خلک ما پیژنې او د خپل خپلوانو دوستانو هیوادوالو ته د خیر جوګه وکړم او زما د مسلک د طریقې زو کولې سم ډېرې خلکو ته په خصوص هغه مېرمنې چې فلم په افغانستان کې پاتې دي هغه ته زو کړم ته یو څه نه څه زمينه ورته برابر کړم چې کده کاری کده تحصیل یا کده انلاین کارو سي چې زو ورته برابر کړم خپل هغه هیلو ته ورسیږي زورول لري سخته ده هر چا ده پر سخته ده ما ده پر هم سخته ده خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلی ورکوم چې زه بیا هم کولای سم خپل ځان و درم بیا خپل په شو خپل ځان ته کولای سم پرمختګ وکم په دې هله چې زه راتلونکي مې روشانه.
bale به شو غوښنه کوم په ویل کې تاسو ویل چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او ترڅنګ سینما کې تاسو کار کړی ډېر مختلف مسلکونه دي خو را ډیر زت لوی وطن په دې کې موجود ده کوم ته ډیر زیات تاسو اولویت ورکو په کوم برخه کې ډیر زت ځان احساس دراحتې کوي چې هغه کې ډیر ښه کولی سي وزلېږي غا سینما وکنه د ژورنالیزم برخه و
د سینما برخه کې زه ډیر شراحت او ما پر دې چې په کې مې ډیر تجربه درلود څنګه چې ما یو کلیو نیم کال هغه لن لن اعلانات کې کار کړی په ډیالوګ پر کامرې په مې کو دې شان چې ډیر آشنا څه یو ما دا پر سربېره زه رالمه ما مسکې وځي په ژورنالیست برخه کې یو سیمینارونه او ځینې کانفرنسونه اخیستې دي مثلا زه ولر دې په ژورنالیزم کې نه لرم څه کوم ماتراک دی ژورنالیزم کې نه لرم څه زوم زه واکان سر ژورنالیست یم زه یو مترک لمه یم او ژر زده کړی نه متاسفانه تا مې نه دی کړی څنګه څنګه سیمینارونه اخیستې دي دغه سیمینارونه زه ار سو مچ راستما یو پښنه حاضر ته اوس چې زه راځم پر سنې کې فعالیت ولرم ژورنالیزم یا هم یو د خبرونه پوری دې پریزنتار سم پریزنتری مختوی سم یو څه ماته سخت واکان کله چې هغه ول خبرونه ته مې فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې فعالیت نه وکړې دې برخه کې مست تجربه نه درلوده او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اخترې زه خبرونه ودلمر ما هغه مختوی وړه ډیر مې ډار درلوده تر دې هدا پوری چې نه فکر مکو زرمې دې ستکان له دې هڅې چاري چې فکر کوي د زرمې دخلې راوځي ډیر مې بیرته لوم او استاد شمس الله دې ټریډیشن ټول چار کې بایر لري ز زموږ د پروډکشن مدیر و، نو ده په هیډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې شکفه جانې آرامه او سره ریلاکس وشه، نه پس وسه چې تر غوږ آرامه سوم، بیا یې ده ډېر ماته پېشنونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته راکوله چې زه باید پر سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله،
نو دغه نو ساسته اختریز خبرونه مختبر هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبر دغه نو ورسته لښ بیا ساسته خبرونه مختبر او ما تاسو په دواړه کې زه ډېر راحت خبر ځان احساس اول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواړه ما ته حدیث سول تقریبا.
بله بله، شګوفه جانې که څنګه تاسو ویلي چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاتوئ، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ اوایلو کې که تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتونه مو پیل کړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شوئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې و، اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و، د نما رسنۍ د خاصه ثبت سو او د یوټیوب د لارې نشو ته ورسېده. ډېره ماته ښه تجربه په ژوند کې دغه نه ورسته کله چې نور پېشنهادونه ماته د نور سریالو را ورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي وکړه، نو سمه کولی چې نور په افغانستان کې پاتې شم، نو اړین سم چې زه هیواد پرېږدم او راسم بهرني هیواد ته.
بل څنګه تجربه مو واچي اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه و، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و، د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړ انګیزه یې څه و، د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه خاتو چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئن په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود او رسم رواج دی، ان په پخوا هم د اوسو مهال کې شته، د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې ویني چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله انجلۍ واده کوي، کله چې یو هلک واده کوي، د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچهرې داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلی و چې انجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي، او دوی ته فامیلونه انتخابوي، فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي، او دوی او دا وکه او دا د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر وېستای، او د دې پای د ګلچهرې سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسم، چې پلار او مور فامیل دېسته ولې ژوند ستاسو ته تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې ختنه کړی یو څوک د تصمیم ونیسي او پر اترون کې ساسو ژوند زندگی په تاو تر خوالي یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي، نو دا پیغامونه د لودر تر دغه سربېره چې شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسی چې خپل انتخاب باید وکړي، حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سریال له ثبت څخه کراته وای چې آیا په دغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا په دغه دوره کې د سریال ثبتول څنګه مو راحت او کناس زمان کارو زکه چې هلته زیاتره موارد ته اجازه نه ورکول کېده، لایونجونو حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي، بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سختو؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه شپږ میاشتې تیرې سوې د راتګ څخه چې ما د ګلچهرې سیریال پېشنهاد راته وسو، او زه د دې سیریال مرکزي نقش ته انتخاب سو، له موضوع لرم په دې برخه کې مې ولوبېدم، نو ویره مې درلوده، ترس مې درلوده چې پردې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه، ځینې نیوکې وې، ځینې قیدات و، د اطلاعاتو فرهنګ د خواصه، خو د هغې پر سر بیرا فامیل میں ہمیشہ درد مخکی من تسول چیز مسئلہ میں دیر مور میرا سر اولارا خو بیا ہم پلار میں پر دی برخی کی بیا ہم دلتے ما تو دیر نیوہ کا نیوالا چی پر دی چسنا چا مرش سیریال سبتا وائی زبر کلا نا وقتا دیش پیرا ترم کلا ہم سا ہر وقتا بزبا دکور و تلے وائی سیریال بمی سیار سبتا بیم جان رسا والے وائی خو دا غیب سر بیرا ہم نے تی سکریتی را سر آو دخبل دفتر دخواسا او اجازا مثلا دامر بالمعروف او اطلاعات فرهنگ طالبان د خاصه هم اخصل سی و د حجاب سره دغه پر سر بیره هم نه مرسانه کزین نور سلرونه هم زینی ګوري ډیرې د جمهوریت په دوره کې هم چې سب سی دي په حجاب برابر دي او سختانه دلوده به سختی هیڅ کار اسانه نه دی ولې به هم کوشش مو کوي چې په ست طریقه په ش ډول مو د سریال پای ته ورسو د ډیر سخت مشکلات سره سم
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې اوسئ چې افغانستان کراوته لسی اوس په همدغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نوري لاس راوړنه ولري په نورو فلمونو کې کار کوي په نورو سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي
یعنی وقتا دې پتا مې هم دې په جستجو کې ما دلته ځینې وخت کله چې کار سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یمه چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت گزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسته راوړنې ښولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله او زه غواړم چې یو ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوړم
بله راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم او غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او تر اوسه زه کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر ښه اوسي اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغې پر سر بې ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې
بله یو بله مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راشي چې هلته ته کولی سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وځلېږي کار وکوي چانس برابر شي چې باید افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لري چې لاړ شي او پورستوي کې راته له خپل احساس تم کوي چې له خپل هنر نه لري پاتې شوی هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي اف د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر شوزه پر انجونو د ترنګ د ډېر تنګ حالت چې پر انجونو روان دي په افغانستان کې کده حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان وتم که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا انجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري پرمختګ ته اجازه لري نو که یو وخت ماته دې زمینه برابر شي زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی دغې پر سر بیره چې زه خپل د احساس پاره څنګه اوسه ارته چې زرا سم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سرونه یو جلا خوان لري یو جلا احساس لري یو جلا سرتا ښه خوند ورکړي کله چې زه څنګه د افغاني فلمونه او سرونه چې زه ګورم د احساس کوم چې زه د اوسم د افغانستان کې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کې هم د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم خپل افغانستان کې هم خو متاسفانه د ستنستا ډېر مزوري وقان ډېر زوري جام خو خدای دې چې زما هیواد زما هیواد وال زما افغان انجونې برقرار سي زما هیواد برقرار سي آزاد سي بیا زه وکړم سم خپل هیواد ته لاړ سم او په دې مسلک کې په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندې اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندې اوسې حسین جانې چې زما خوشاله سم تاسو سره په خبرونه کې در سره ومه او څه ناڅه بیرته غتیر یادونه غتیر خاطرې هغه تیر کارونه را یاد کوم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه مننه ژوندې اوسې.
سلامات
اوسې. مننه.
آزادی رادیو .com ساعت 7